مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه صدر فروغ له تاسو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د کاب یهود میاشتې 19 د مارچ 9 په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په ارګ مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته پر دوی بریدونه پیل کړي. د پوهنې وزارت په فرا او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول وتړل. د یونان حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نوي موانع جوړ کړي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ځنډولی دي. د شغلی عبدالله د لوړې مراسمو د کمیسیون مشر فضل احمد مانوی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
با پادرمیانی مقامات امریکایی
د امریکایی چارواکو په منځګړیتوب د ارګ د لوړې مراسم ودرول سول، ځکه نو موږ هم د لوړې مراسم وځنډول او موږ ته امریکایی چارواکو ډاډ راکړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالله عبدالله چې د تلې د میاشتې د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، د یوه جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته بریدونه ورباندې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره یک شنبه په کابل کې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټول احترام سره چې دې توافقنامې ته او د رهبرۍ خصوصا د جناب رئیس صاحب جمهور امر ته لري، موږ په دفاعي حالت کې یو. ولې که دا حالت نور هم دوام وکړي دا موږ ته د زغملو وړ نه ده، او موږ د دې هفتې تر اخره پورې امیدوار یو چې موږ بیرته د تاوتریخوالي کموالي او بالاخره اوربند ته راوګرځیو.
افغان حکومت او طالبانو د فبروري له 22 د یوې اونۍ لپاره د طالبانو له خال حملو سره سره اور کم اعلان کړی و چې ورپسې د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو یو وار بیا پر افغان پوځیانو بریدونه پیل کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دغه ډله له امریکا سره د سوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متحده ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت توګه وتړل. د دغه وزارت ویان دی نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه وویل.
موږ تصمیم نیولی ده چې په نیمروز او په فراه ولایتونو کې زموږ د ښوونځیو او زموږ د ټولو آموزشي مراکزو دروازو وترو ترسو چې موږ وکولی شو چې د کورونا ویروس د مخنیوي په برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړو.
میرمن نزهت ویل چې د پرا او نیمروز په اړه دا پریکړه به د حمل یوري میاشتې تر درېمې عملي کیږي او تر هغه وروسته به نوې پریکړه کیږي. په پام کې ده د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل پر درېمه پیل سي. په هرات کې هم چې لای دولتي ښوونځي نه دي پیل سوي، تر دې مخکې د کورونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونیز مرکزونه تړل سوي وو. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کورونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. د دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د څلورو کسانو د اخته کېدو خبره تایید شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوي دو غړیو محسن داور او علي وزیر ته بیګانه وخت د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دوی غوښتل چې کابل ته ولاړ سي څو د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، خو پولیسو د سفر اجازه نه ورکوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه پرون نو وخت لیکلی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان لارښوونه کړې چې علي وزیر او محسن داوړ ته د کابل د یو ور سفر اجازه ورکړل سي. پرون په خواله رسنوي کې د محسن داوړ او علي وزیر ویډیوګانې خپرې شوې چې د پېښور د هوایي ډګر ساتونکو افغانستان ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. دوی دواړو د پاکستان حکومت له دوی سره د دویمه درجه اتباعو په چلند تورن کړ. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد تازه موانی جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لاره ورکړي چې له دغو خندونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه موانی به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغه سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي چې د یونان او ترکیې د سرحد پر 14 کیلومتره ساحه به موانی جوړ کړي. برخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید د هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دروازې خلاصې کړي او خپلې اوژې هم له دې باره مه لرې کوئ. پرېږدئ چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیې وړمه ورځ خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیې څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي چې ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غوړي هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي وار لپاره په کورونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او یا هم کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا وایرس ډیر زیات ځپلی دی. دغه وایرس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او وروسته نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 1,300 پېښې تایید سوي او 368 کسانې په نتیجه کې مړې سوي دي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین سوي دي. د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسي او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایی شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه 4 مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملیې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمینې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو ضد میزایل وویشتل سوه. په مړو کې د هالند 193 وګړي، د مالیزیا 43 او د استرالیا 38 وګړي شامل وو. اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. که څه هم د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې هم د محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړې مراسم ځنډیدلي، خو د افغانستان پارک ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. په بل راپور کې وایي چې وسلول طالبان وایي داسې نشکري د افغانستان له حکومت سره سبا پلان سوي مذاکرې پر وخت ترسره سي. په روزګان کې د پوهنې په سیستم کې د اداري فساد ادعا شوي
او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټه کې چې ورکوو چې دا ستا دی، ټیکه یم ستا ده، جغل و ریګ بیې هم ته راوړې، قرارداد یم ستا دی، ته بیې راوړې.
په خوست کې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخې ونډې غوښتنه وسوه.
اوس هم 3 نفر رئیسان لرو، خو باید تعداد ډېر شي، رهبري هم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایټالیا په زیاتو برخو کې ځینې سیمې قرنطین سوي دي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو دي، انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان په ارګمانۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړو مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ځینو چارواکو ورته ویلي چې دغه مراسم نن خامخا ترسره کیږي. د محمد اشرف غنی د لوړو مراسم چې په پام کې و د کابر اتمه وسی یور ځنډول سیوی دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږم سیوی، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو واره ځنډول سیوی دي. خو تیره شپه ناوخته د ثبات او همپالنې ډلې ویلي و چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولې دي. امید ظاهرمل د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د ظاهرمل صاحب سره باندې په ماڼۍ کې د لوړی لپاره څه ترتیبات سنجول شوي؟
بله د دمګړي د ولسمشري معنی ادارې جمهوریت سیمه کې چې چې تم دا تاسو کو ساتونو د ولسمحاسبني د لوړې مراسم ترسره شي تقریبا دلته سره ول چولان دي نو چې هغه دا ول عادي پر مخ باندې روان دي د هر سرچینه موای چې نن د ورځې په اوږدو کې حتما دغه مراسم ترسره کیږي همدا اوس د ولسمشري معنی تشریفات وکړي ته او همدارنګه د نور ګارد چې مراسم وړاندې کوي هغه په خپل ترتیبات باندې دغه تلغې ابتدایي تدوین نشي هغه ترسره کوي ترڅو د څو راتلونکو ساعتونو لپاره چې مراسم ترسره کیږي دغه لپاره چمتووالی ونیول شي ګارد مېلمانه صالح صاحب چې راو خپل شوی دی هغه ته په دوه ځایونو کې کېنول شوی دی او هر ځای د مچته چې د تمر ولسمشر لوډو کې او د باندې هم یو بل ځای د مېلمنو لپاره جوړ شوی د سلام خانې باندې د باندې چې هلته بیا دغه مراسم په
هم راغلی دی د داخلي میلمنو تر څنګ
او بل کله چې موږ ارګ سیمه تر دن مکیدو ګرد بهرینه ډیپلوماټان چې په سفارتونو کې یو هغوی مولي دل چې را دننه سوال ولسمشر معنی تر هغه تر خوای په کور دننه یو سمستیاسیون هم تر نظر راغلل چې دغه مراسم کې د ګډون لپاره ولسمشر معنی تا
زایمر سپ تاسو کته په جمهوریت ریاست کې است او بخشي د عبد الله ټیم څه ویلي دي چې دوی به هم موازی مراسم تر سره کوي که دوی دغه مراسم ځندول هغه چې دوی ژمنه کړې و
سهار وخت دوی ویل چې د امریکا په منګرتو باندې دواړو دوی ژمنه کړې ده چې دغه تحلیف مراسم ځندي اما نګدینیم ساتوران دي د صبح ته هم پاله دلې ویان فرید خوجن ویل چې دوی دغه مراسم نن تر سره کوي اسمان په حالت هغه ډول په بعد چې د پلان له مخې البته ویل کېږي چې د پلان پر اساس باندې شوه دوی ټاکلی و دغه مراسم نن تر سره کوي دوی هم په البته دغه مراسم په اجرایي دي اسات کې ورته کوي خدای نه دی ویل چې کوم ملمانو تر بل شوی هغه هم دوی د ګډون د دې مراسم کې د ګډون باندې نه منلې دا کنه هغه هم د مراسم کې وسو شرکت وکړي کنه
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل وو د افغانستان پارک مانی کې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو د ترتیباتو په اړه یې تاسو ته راپور درکاو د ثبات او همپلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله دپاره د لوړې مراسم ترتیب کړي دي د افغانستان پارک مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي خو تېر شپه ناوخته د ثبات او همپلنې ډلې ویلي وو چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځندولی دي په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی امین صاحب څه فکر کوي چې د افغانستان د پاره د دوو لوړو موضوع څنګه ده خلک څه وایي په دې اړه
سلامونه تاسو ته ونی کې هله ګورې زه فکر کوم چې کاملا دا یو غیر قانوني مسله ده د اساسي قانون له ازاویه نه کوته وګورو دا د ملي حاکمیت تجزیه لپاره یو حادثه ده او دا د ملي خیانت کې شمیرل کیږي کومه حادثه چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یې کوي په افغانستان کې انتخابات تر سره شول او انتخابات د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون لخوا نتایج اعلان شول او د شکایت کمیسیون شکایت تر رسیدګي وکړه ټول قانوني پړاوونه د انتخاباتو تر سره کړل د ټاکنو د قانون سره سم او د اساسي قانون سره سم د ټاکنو تر سره شوه یو لړ څوز چې وی هغه څوز ته د شکایت کمیسیون رسیدګي وکړه او خپل د ثبات او همپالن ټیم خپل شکایتونه ته درج کړی او هغه شکایتونه د قانون سره سم وڅېړل شو زه فکر کوم چې خورا یو بد مسله رامنځته شوې ده دغه او دغه بد مسله مسؤل هم فکر کوم د ثبات او همپالن ټیم مسئولین دی
او د ثبات او همپلن ټیم هم پر انتخاباتي کمیسیونونو او هم پر جمهور ریاست تور لګوي چې دوی په ګډه دغه هرڅه ترتیب کړی دي چې د جمهور ریاست پایلې د ولسمشر غنی په ګټه تمام شي
ګورې کې موږ تاسو پام وکړو دغه د انتخاباتو د قانون سره سم د کمیسیون تشکیلات د رامنځته شو چې ټول ټیمونو اساسو کې برخه درلودل عم د خپل ډاکټر صاحب عبدالله په هغه فلاوی کې حضور درلود چې د ټاکنو د کمیسیون ویری و ټاکل زه فکر کوم چې دا د څه مسایل ډیره توجیه نه لري او اوس چې کوم هڅه دوی کوي فقط یوازې او یوازې د واک د ترلاسه کولو لپاره وی هڅه کوي نور د قانوني لحاظه هیڅ توجیه نه لري او زه ورته د دې اړخه ګورم چې دغه حادثه د ملي واکمنۍ دی تجدید لپاره یو حادثه ده او زه فکر کوم دا یو ملي خیانت دی
بل امس په ټاکل سوی سبا بین الافغانی خبرې پالیسی کتسم په ډیره هم شک او شبهې ست چې شاید پایل نسی طالبان او واشنگتن په دوحه کې څو ورځې مخکې د سولې مشروطه موافقه لاسلیک کړه د لوړی پر سر د غلانجه څومره دغه حادثه زیانمنوي
په دې شک نشته چې دغه حادثه رسول روان بهیر ته زیان راولای شي یو زیان داره چې په توافقنامه چې رامسته شوی د کړي شي په خپل وخت هر څه ترسره نشي خو زه فکر کوم چې بین الافغانی خبرې به رامسته شي اما کړي شي په خپل وخت باندې یعنی هغه وخت چې پروکلی کې ټاکل شوی دی د کاپټن میاشت شلمه د ټاپه دی نه ټاپه ترسره شي حکومت له لوري وروسته کړي شي په سوله تمرکز وکړي اما وخت کې شي زایی شي او خپل وخت باندې شاید مسائل ترسره نشي
او دغه سیاسي لنجي څومره کولی سي د افغان حکومت د دریز پر پیاوړتیا تاثیر وکړي
زه فکر کوم چې یو څه زیان رسوي اما حکومت باید دې ته پام وکړي چې له نورو اړخونو اجماع رامنځته کړي سولې په بحث باندې یوازې د ثبات او همپالنې ټیم که ناراضه کیږي هم زه فکر کوم چې نورې ډلې ته پالې سیاسی گوندونه د مدني ټولنو استازي د ښځو بنسټونه او همدار از سیاسي شخصیتونه د دوی اجماع باید راخپله کړي دا خورا یو مهم بحث دی د سولې بحث حکومت په یوازې توګه مخته نشي بولای او اجماع ته ضرورت لري او د دغه اجماع په وړاندې باید حکومت نرمښت راولي او خپل هغه پخواني سیاست کې چې پر یوه حده سخت سیاست و د فکر کوم چې حکومت باید نرمښت راولي او دغه نرمښت وروسته کولای شي چې اجماع رامنځته شي او هغه زیان کوم چې حکومت ته متوجه کیږي د سولې پر وړاندې کې فکر کوم هغه به جبران خلش
ډیر مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین ور سره د ټلیفون پر کرښه را سره خبري کولې د ونسن پارک باندې کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسمو لپاره ترتیبات روان دي خو د ثبات او همپلنې ډر وایي چې دوی هم د عبدالله لپاره د لوړی مراسم تابع کړی دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
مخکې موردل چې د افغانستان پارګمانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسمو لپاره ترتیبات روان دي د ثبات او همپلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره د تورته مراسم پلان کړی دي د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان د میزان میاشتې پر شپږمه وسبې خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو وارې ځنډول سوي دي دا ورستی تحولات په داسل کې راځي چې د افغانستان د سولې لپاره په دې ورستیو کې حادثه هم چټکه سی وی دی اکرام الله اکرام په کابل کې دی د نن ورځې وضعیت سره له دې اکرام صاحب په کابل کې نن وضعیت څنګه دی په داسل کې چې د لوړی د مراسم لپاره ترتیبات نیول کیږي او دا ټاکل سی وی دی چې عبدالله جلا او ولسمشر محمد اشرف غنی جلا مراسم ورته جوړ شي
په دواړو ځایونو کې په سپیدار باندې کې هم د تحلیف مراسم نیول شوی دی د غشان پارک کې هم نیول شوی دی او له دواړو ځایونو نه چې کوم خبرونه موږ تر لاسه کوو دواړه ټیمونه وایي چې دوی بدل لوړی مراسم تر سره کوي په کابل ښار کې وضعیت د نورو ورځو په برخلاف لیدل کیږي په مهمو اتصالور لارو کې ځنګړي پولیس ځای پځای شوی دی ارګ ته ټولې غلی لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي د غشان اجرایي ریاست هم ټول لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي او وضعیت د نورو ورځو په پرتله باندې بهي معکوس بل ډول ښکاری نن د شنبه په ټول په کابل کې عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده نو وکتل شي چې 2 بجې د مراسم پیل کیږي سر لدی چې د افغانستان ملي ټلویزیون لوو سلایف نشرات ارګ پیل کړی دی وایي چې د مراسم په یو لسو جو باندې د ورځې پایل کیږي او دوی په ژوندۍ باندې باندې دغه مراسم خلکو ترسي نو تر دې دمل هم معلومات نشته دي چې په ارګ کې مراسم په کوم شکل باندې تر سره کیږي د غشان په اجرایي ریاست کې ځکه ریپورتونه دا موجود دي چې شاید اجرایي ریاست او د ارګ ترمنځ کوم جوړ جاړې لا هم خبري وي چې روان دي او کېدې شي کومې نتیجې ته ورسیږي سره لدی چې دوی رسمي نه تایید دي د صوبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وي چې 13 شپه دوی په دې اړه باندې خبرې درلودې خو کوم نتیجه ورنکړه. دغه شان ارګ یو سلاکار فضل فضلی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې دوی ډیره هڅه وکړه چې د هر څه د قانون لالار نه مخته یوړل شي، خو مقابل ټیم ډیر لوړ غوښتنې درلودې او دم دې غوښتنو په پایله کې خبرو او جوړجاړي کوم نتیجه ورنکړه. نو د کابل وضعیت ډیر کوم خاص سنتر سره کیږي، واځي هم دومره چې په سلورلارو کې پولیس تر سره کیږي، ځنګړي پولیس ځای په ځای شوی دی او ارګ ته ټوله ورغلې لاره.
بل اکران صاحب، حقوق په هاندې موضوع ته په کوم سترګه ګوري چې دا ډول مراسم په جلا ډول ترتیبیږي؟ یعنی د حقوقي نظر دا موضوع دی څنګه ارزوي په افغانستان کې حقوق په هاند؟
حقوق پوهان عموما کله چې د قانون باس راځي او قانون ته مراجعه کیږي، نو د حقوق پوهان وینا دا چې د قانون لمخه نه یو ټیم بریالی اعلان شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري نه، نو په قانوني لحاظ باندې هغه غټون کیدی. په حقوقي لحاظ باندې اصلا دوه د تحلیف مراسم د لوړې دوه مراسم دا هیڅ توجیه نه لري په قانوني لحاظ باندې، او بغیر لدینه چې په یو هواد کې یو ډول مسخرامیز یو څه ترامنځ شل دینه ورخوا ته بل څه نه بلری لزان سره. نو حقوق پوهان په دې نظر دي چې باید لکه لګه په حقوقي لحاظ باندې د یو حل لار ولټول شي ترسو په نړیوال سټیج باندې افغانستان یو ډول بدنام هم نشي او داخلي جوړجاړي رامنځته شي.
ډیره مننه اکرام الله اکرام چې د کابل د وضعیت په اړه راسره څرګندونه کولې. د نموړي څرګندونه په داسې حال کې وي چې د ارګ په مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم لپاره ترتیبات نیول سوي دي. د ثبات او هم پلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره د تورت د موازی مراسم لپاره ترتیبات سنجولې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
وسلول طالبان وایي داسې نشکري چې د افغانستان له حکومت سره به سبا سیشن به د مارچ په 10مه پلان سوي بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره سي. د دې ډلې په خبره دغه مذاکرې ځکه شای ونسي چې د جمهوریت ریاست دواړه سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله په پام کې لري چې د لوړي دوه موازی مراسم جوړ کړي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې تر مذاکرو وروسته له طالبانو سره د فبروري پر 9مه د سولې یو لانجمنه موافقه لاسلیک کړه، واشنگتن پر افغان حکومت فشار وسلې چې له دې ډلې سره مخامخ خبرو تکشینی. د بین الافغاني خبرو هدف د طالبانو او افغان حکومت د مرکچانو جرګه کول دي چې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي به هم پکې برخه لري. په دوحه کې د سوي موافقې لمخې تر بین الافغاني خبرو مخکې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله بشپړه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په داسل کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشری ټاکونکو کې د هغه د عمده سیال عبدالله ترمنځ اختلافات سته، فکر نه کوي چې په کابل کې به چارواکي د بندیانو تبادله پر وخت بشپړه کړي. مجاهد پرون رویټرز اجنس ته ویلي د لوړې پر ځای له دوی غوړو چې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وکړي. د طالبانو ویاند وی له دغه افغان چارواکو غوړو چې داخلي اختلافات یوې خواته پریږدي، له لوړې لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل سوي. د واشنگتن له فشار او د طالبانو له دجمنې سره سره چې وایي زر تنه نیول سوي افغان پوځیان او ملکي دولتي مامورین به خوشي کوي، ولسمشر غنی د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره په عامه مخالفت شوولی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي د دوړو لوریو د زندانیانو ساتونکو پرون او وړ مورس په دوحه کې سره کتلې دي. دا لیکلی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې مشروطه موافقه لاسلیک سوي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی رسمي تماسونه ګڼل کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د ټاکنو د څباندې 50% رایو په ګټلو سره ګټونکی اعلان کړ. کمیسیون ویل عبدالله د څباندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی، خو عبدالله ادعا کړې چې د رای شمیرنې پر وخت په پراخه پیمانه درغلی سوی او ټینګار کړی چې د انتخاباتو ګټون کړی دی او د ټول شمولو حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسیا زادی رادیو تغاریست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپونی چې امریکا خبریږي په خپل یو تازه غنې کې د طالبانو او امریکا د سولې پر موافقه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی په کابل کې ګڼ کسان د فبروري د 9 دغې موافقې ته د خیانت په سترګه ګوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تر څه باندې 18 جګړې وروسته دغه موافقه د دې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، هغه څه چې د دې جګړې پلویانو او طرحانو ورته کومه اشاره نه ده کړې. د ورسپنې په لیکنه افغان چارواکي او تحلیلګران په دې باور دي چې په قطر کې د لاسلیک شوي موافقې له کبله د افغانستان حکومت چې هڅه کوي له خپله اړخه له طالبانو سره جلا مذاکرې وکړي په یوه کمزوري موقف کې راغلی دی. د موافقې له مخې به تر بین الافغاني مذاکرو مخکې چې سبا سېشنبې ته پلان سوي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به بندیان هم تبادله کیږي. د واشنگتن پوسټ ورسپنې په لیکنه څرنګه چې د موافقې په متن کې طالبانو ته د افغانستان د اسلامي امارات خطاب شوی، دغې ډلې ته نور مشروعیت هم ورکوي، حال دا چې د امریکا متحده ایالتونه دا ډول کوم سیاسي موقف په رسمیت نه پیژني. ورسپنې د یوه افغان چارواکي وینا راخیستې چې شکایت یې کړې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقې له طالبانو کافي امتیازونه نه دي اخیستي، د دې پر ځای پکې د افغان حکومت په استازیتوب لانجمن تعهدات سوي دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي په نتیجه کې به طالبان احتمالا د افغانستان له حکومت سره له یوه پیاوړي موقف څخه مذاکرو ته کښېني. په داس سر کې چې امریکا او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې او په پام کې د بین الافغاني مذاکرې پیل سي، په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. د امریکا آنلاین خپرونې لانګ وار جورنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تحرکاتو ته کتنه کړې ده. د خبرونې په حواله دغه ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري پر 15 تلین د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 2 کسان ووژل سول او 3 زیات نور کسان ژوبل سول. لانګوار ژورنال لیکي داعش ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې فرقوي شخړو ته د لمن وهلو لپاره تر ډیره پر شیعه وګړو حملې کړي دي. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي داعش ډلې تیر کال هم په کابل کې د مزاري پتلین راکټي حمله کړې وه چې لږ تر لږه 3 وژلي او نږدې 19 نور ټپیان کړي وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی وو چې داعش ډله چې لومړی یې په ننګرهار ولایت کې سر راوچت کړی وو بیخي له منځه تللې ده، خو په کابل کې وروستی برید د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله لا هم د لویو حملو له توانه لویدلې نه ده. ایتالیا د کورونا وژونکي وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه هیواد ګڼې شمالي سیمې قرنطین کړي. سفیولا ستانکزای جزئیات لري.
د ایتالیا په شمال کې د سوداګریز ښار میلان په شمول ګڼې سیمې لپاره قرنطین شوي. حکومت دغه کار د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی. په ایتالیا کې په قرنطین شوي سیمو کې تر 14 خلک اوسیږي او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت دغه اقدام بې مخینه بلل شوی. د قرنطین وضعیت به اپریل میاشت تر 3 پورې جاری وي. د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونټي پرون شپه په دې اړه وویل
چې سرا ال وینکولو
بیزای تاګراتک د غوسیمو ته منل شوې او همدارس د نن په دغه سیمو کې استثناءات شته، خو یوازې د اړینو کارونو بیړنوي حالات او صحي مسایلو لپاره
سپوستامنتی پر موتیوی دی سالوته.
د رویټرز د تازه راپور لمخې په ایتالیا کې یکشنبه ناوخته د 133 تازه مړیو قضیه ثبت شوې چې په دې سره د هیواد کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شوو شمیر 316 ته ورسید. په ایتالیا کې په کرونا د اخته خلکو شمیر هم تر 2000 او ویل کېږي چې د وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. اخوا د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون له واتیکان د انټرنیټ له لارې خپلو پلویانو ته وینا وکړه او د کرونا وایرس په اړه سپارښتنې وکړې. په کتابتون کې د پاپ په قیدېدو سره نن د دعا مراسم لږ څه عجیبه دي، خو تاسو ګورم او د تاسو ترڅنګ یم. د دعا له لارې له هغو خلکو سره نږدې یم چې له کرونا وایرس زیانمن شوي او هغوی چې د ناروغانو پالنه کوي. پاپ په خپله روغ دی، خو یو همکار یې په کرونا وایرس اخته شوی. د اروپا ګڼو نورو هیوادونو ته هم د ایټالیا له لارې د کرونا وایرس د انتقال راپورونه تایید شوي. د کرونا وایرس اصلي زیانمن هیواد چین کې بیا کرونا وایرس د انسانانو ژوند سخت ګواښي. د ګوانجو ساحلي ښار کې پرون یوازې په یوه پیښه کې 10 ناروغان مړه شول. دا 10 کسان په هغه هوټل کې مړه شوي چې په کرونا وایرس د اخته ناروغانو قرنطین ته ځانګړی شوی و. په چین کې تر اوسه پورې څه باندې 80,000 کسان په کرونا اخته شوي او له 3,000 زیات مړه دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له یو لکو اوخته خو له روختون نه د رخصت شوی خلکو شمیر هم له شپیتو زرو اوخته ده. تر ایټالیا او چین روسه د نړۍ دریم هیواد چې پکې ګڼ خلک د کرونا وایرس قرباني شوي ایران ده. په ایران کې د نږدې 200 کسانو د مړینې خبر د دغه هیواد د روغتیا وزارت لخوا یک شنبه تایید شو. د ایران په ټولو 13 ولایتونو کې د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي او ټول ټال په کرونا وایرس اخته خلک 6500 ته رسیږي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې تر ممکنه بریده دي له غونډو او تګ راتک ډډه وکړي. د ایران او اروپا ترمنځ د الوتکو ټول پروازونه هم ځنډیدلی دي. په ایران کې د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنئی دی او سکرتار د پارلمان د شلته نوغړیو د روغتیا د مرستیال وزیر او ګڼو نورو چارواکو د کرونا وایرس قضیه ثبت شوي او دغه خلک قرنطین شوي دي.
د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون خبر ورکړی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم د 2 ساعتونو لپاره وځنډول سول. د ازادي راډیو خبريالان وایي چې د صوبات او همپلنې ډلې هم د عبدالله لپاره د ورته موازی مراسمو تابع کړی ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته ورباندې بریدونه پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره پرون کړې ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نور موانی جوړ کړي. البانیا د اول وار لپاره په کورونا وایرس د 2 کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. او د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د 3 روسي او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د ورزګان ځینې مدني فعالان او د ولسي جرګې استازي تور لګوي چې د پوهنې په برخه کې اداري فساد سته. دوی وایي چې د پوهنې ریاست مسؤلانو په دې ولایت کې د ښوونځیو په ودانیو کې په ښکاره فساد کړی دی. شریف الله شرافت راپور لري.
د ورزګان ولایت د خلکو استازي مدني فعالین او خلک وایي چې د پوهنې ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د زرګونو زده کوونکو په سترګو کې خاورې اچولې دي. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي خامه جوړ شوي خو پیسې د پخو وتلې دي.
په پخه خښته مکتبونه نیولي وه، هغه په خټو جوړ کړل. بعضې مکتبونه زینوم نه ده شیان چې په دشانک د جزاک په ساحه کې دی چې ما چې تادای شي دی. بل مکتب په خټو اعلانه دی جوړ کړی. بل د شین د چټو په منځ کې چې ابراهیم اخونزاده چې ورکړی وو ما چې تادای شي.
د خامه ښوونځي له جملې څخه یو هم د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند د ګرما په سیمه کې ده. د دې ښوونځي زیاتې برخې نړېدلې دي، چتونه لویدلې دي او ټوله په خټو جوړه شوې ده، خو یوازې په سپین رنگ باندې سربیرنه وهل شوې ده. یوازې دا ښوونځی نه ده چې خامه جوړه شوې ده، د دې په څیر دغه ډول لسګونه نورې هم موجود دي. مدني فعالین بیا وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي خیالي دي او یو شمیر بیا ځینې زورواکو ته په سیمه کې د پوهنې ریاست له لوري په لنګوټو کې ورکول شوي دي. مدني فعال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته ډېر خیالي مکتبونه وو، په داسې ځای کې چې اصلا هیڅ ضرورت نه وو. هغه ملک یو څوک پور سره لاس او په هغه ځای کې به کلی نه، په ډیر یو ګوښه ځای کې به دا مکتب جوړ شوی وو. وروسته به ښه رنګ شوی شکل کنان به هم په کښې کې و، اما متاسفانه هغه به په خټو سر بې چادر نه درلودی، ډیر په بد حالت کې به و. یا به هم ځینې داسې وو چې ډیر لږ بارانو به د بینه وړي، او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټه کې چې ورکول شو چې دا ستا دی، ټیکه هم ستا ده، جغل و ریګ به هم ته راوړې، قرارداد هم ستا دی، ته به راوړې.
د ارزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې یو شمیر ښوونځي په خامه توګه جوړ شوي خو پیسې د سیخه او کانکریټ د وتلې دي. خو دوی وایي دا څه د پخواني رئیسانو په وخت کې شوي دي. د دې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په روسو کې ستونزې مشکلاتي په تیر باندې زه ډېر فوکس نه کوم، نه غږېږم. ولې پوهنې وزارت د دې لپاره د شفافیت لپاره ژمن دی او د ژمنتیا په اساس باندې هڅه کړې ده چې دغه ټولې پروژې انکشاف دهات او ولسی تړون ته واړی، تر څو پوهنې وزارت یوازې د تعلیمي برخه کې خپل هڅه وکړي او خپل انرژي مصرف کړي.
د ورزګان د پوهنې ریاست دغه مسؤلین زیاتوي چې دی پلان لري سږ کال هم په دغه ولایت کې تر ډیر شو زیاتې ښوونځي نورې هم جوړې کړي. خلق بیا له دولت غوښتنه کوي چې فساد کوونکي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دی ورسره وکړي.
له خوست څخه راپور درلود خو د وخت د کموالی لپاره نسخ خبرولې دا راپور په نور خبرونه کې بدل شوی دی. هلمند له مرجی څخه عبد العزيز غالب په خپل سیمه کې لیکلي سیاستوال باید اختلافات پای ته ورسوي او سولې ته پام وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي کې حکومت خپل منځي اختلافات له منځه یونسي د سولې خبرې به تکني سي. عبد الواحد مدقق له لوګره عبد الله د مشکلات نه پیدا کوي او پایلې دی ومني د سولې بین جعفری لیکلي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته هیله من یو او حافظ خپلواک شجاعي د تخار لاشکمش ولسوالۍ لیکلي د دې ولسوالۍ د زرمخ په کلي کې یو تن چې له ایران څخه راغلی د کورونا وایرس باندې اخته سوی دی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو د سنو د پلټنې پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم راز اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټي نه د شکرالله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي سیلاب او د باران اوبه راځي او په هر موسم کې ورته زیانونه رسوي. د ده په خبره سره لدی چې مسؤولو چارواکو ته ډېرې عریضې کړې خو ستونزې نه ده حل شوې. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم. پام مو ورته راړو. اوس به ټیلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړی و دا چې ستونزه یې څه ده پاړه به یې ووایي.
نوم مې شکرلا دی. د لغمان ولایت د مرکز شارک سلطان غازی بابا خارګوټي د ارچار بلاک اوسیدونکی یم. مشکل هم دا درې کاله کېږي زمونږ د 50 کورونو ستونزه ده چې په نمایندګي زه در سره غږېږم. د ارچار بلاک غرب طرف ته د جامع مسجد تر شا د سړک د هوارولو ستونزه لرو چې ښاروالۍ په خپله جوړه کړې ده. د ده په امر مونږ کورونه جوړ کړه او ده د لنډ وخت لپاره د سیلابونو مخه ونیوله. له مونږ نه یې اوبه چپې کړې وې. وروسته د پوهنتون د سړک د جوړولو لپاره په رهایشي نمرو پول یې په همغه اوبو دوباره جوړ کړل او د نورو خوړونو اوبه یې هم زمونږ په کورونو برابر کړې. د پول اوبه د سیلابونو بارانونو اوبه زمونږ په کورونو باندې راځي. په سړک کې ډنډیږي تګ او راتګ پرې نه کېږي او اوبه د وتلو لاره هم نه لري. څو وارې زمونږ کورونه ډنډ او تخریب شوي. مالی او ځاني زیانمن شوي یو. درې عریضې مو هم کړې په ښاروالۍ کې دي. څوک زمونږ غږ نه اوري. کلنه ستونزه مو د ښاروال سره شریکه کړې. کوم کار یې نه دی کړی. په ډېر درنښت د تاسو څخه هیله کوم چې زمونږ ستونزه د لغمان ښاروال سره شریکه کړئ. ډېره مهرباني به وي.
تاسو وویلې کنه چې دا خارګوټی دی نو خارګوټی خو باید سړک ولري منظم سیستم ولري کنه.
دا خو داسې و چې د ښاروال ویلی چې دغه کورونه جوړ کړي رهایشي دي. خارګوټی دا وجود نه لري د خپل په غم کې دي او
امکان نه لري چې تاسو یو حشر وکړي یا په ډلیزه توګه په خپله کار وکړي. که حکومت رسیدګي نه کوي تاسو یو اقدام نه کوئ.
اقدام خو څو ځلې مونږه لاړو. هغه زورور خلک چې دي کم زورواکي چې دي دلته د فایدامې د سړک د لغمان پانتون خوا کې فایدامې یو القوي سړک جوړېږي سیلان لپاره کار پرې روان ده. کم زورواکي خلک وو هغوی څلور پلونه منظور شوي وو. هغه دوه بېخي خط اندازي ته پرېنښوده چې پلونه بېرته په دې نمرو باندې سپاره کړي. هغه مونږه بې وسه کسه خلک چې پاتې شو یو څو کوره وو او اخوا ته یو بل پل جوړ شوی ده. مطلب دوی زړه وو چې دغه د ټولو پلونو د خوړونو اوبه ټولې سمې کړي دي مونږ په کورونو باندې. ځکه مونږ د وس او توان طاقت نه لرو. په قرض پورې هم کورونه جوړ کړي. اله هم دغه کور چې سیلاب راځي کورونه هم ډنډېږي او بالاخره ماشومانو ته کور په امان او غر کې کړو. داسې کړو چې بېخي د دې وس نه لرو چې سعودیه پورې شکایت ته لاړ شو.
دا خارګوټی چې ته وویلو دا خو به خوړ کې خو به نه جوړ شوی چې سیلابونه هم پرې راځي او بارانونه هم پرې راځي. موقعیت یې څنګه دی؟
موقعیت یې داسې ده چې د مات مخکې داسې ستونزه کې چې دغه مخکې دوی امر وکړ چې موږ مستردو نمرې جوړې کړي او څه ناڅه په خوړونو کې خودي خودي لنډ وخت لپاره موقت وخت لپاره دوی دغه د سیلاب مخه ونیوله، خو مګر وروسته یو څو میاشتې موږ دغه ستونزه حل کړې وه. بیرته همغه ځای کې بیرته د شاروال بیرته همغه ساحه کې بیرته پولتک کېښوده چې کوم ځای کې د دې سیلاب مخه نیولې وه. اوس موږ وایو چې یا موږ ته د سیلاب مهر وکړي او که سیلاب نشي مهرولی نو دا به موږ د سړک مخه اواره کړي چې دا اوبه په سړک لاړ شي. د موږ کورونه ډنډ شو، تخریب شو، څو وارې هم دا قرضو پور باندې دیوالونه جوړ کړل، پکېم جوړ کړل، بیا ورانېږي.
د ښارګوټي رجستر شوی په رسمي نقشو کې رجستر دی؟
هو، د سلطان غازی بابا شاهراه کې سلطان غازی بابا ارثار بلاک غرب خواته دغه ستونزه ده چې دغه په یو څه اندازه د پانتون اوبه راځي، هرې خوانه اوبه راتاویږي. او دوی وایي چې موږ دا محرم وو، خصوصا د مریضې ورکړي دي ښاروالو ته نږدې نهته هلته غږېدلی یم، پر هېڅ جراب نه کوي، نه پوهېږم. او بعضې مې ګران دي چې بېخي اخوا دېخوا هېڅ جراب بل آخره تاسو رادیو ته شکایت لپاره حاضر شوم.
دا ښارګوټی خو غیر قانوني نه دی جوړ شوی؟
نه، دا د مقام د لغمان مقام باندې همدغه روز اوبه تللې په مقام باندې والي خپل دا اوبه واړولې، خپل ځان نه بچ کړې او د ښارګوټي د خلکو په ستونزو غمې ونه خوړه. او نه م شکایت اوري، نه م ستونزه اوري، نه م څوک په هغه دفتر کې موږ نه پرېږدي موږ غوندې خلک. قانوني رسمي هغه لري ښارګوټی منظور شوی ده. ارثار بلاک ډېر بهترین بلاک ده، هره نمره پکې تقریبا 5000 $5000 $10000 خرڅېږي.
خسته ستونزه به ورسو. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له ښاروال ښاغلي انجینیر نظیف الله الکوزي سره شریکه کړه. ښاغلی الکوزي، د لغمان ولایت د غازی بابا د ښارګوټي نه د شکرالله په نامه یو کس د دغه ښارګوټي د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په ښارګوټي د باران اوبه هم راځي، سیلابونه هم راځي او په باراني موسمونو کې ورته ډیر زیان رسیږي. دا خو یو ښارګوټی دی، د اوبو مسله څنګه په پام کې نه ده نیول شوې؟ او د دغه ستونزې د اوارۍ لپاره تاسې کوم پلان یا تدابیر لرئ؟
بلې، دلته زمونږ تاسو په دې باندې به معلومات لرئ چې د مهترلام ښار نوې د سلطان غازی بابا ښارګوټي په نوم باندې ښار احداث کړی ده او په دې کې عملاً ډېرې زیاتې زیربنایي پروژې روانې دي. همدغه د اوبو د کانالیزاسیون سیستم یا د نورو د سیلابي د اوبو سیستم هغه چې دا سیستمونه چې باید دلته ډیزاین شي، دا برخه کې د ابرسانۍ د عمومي ریاست ابرسانۍ شهري مربوط کېږي. خو ولې موږ هم په خپله برخه کې اجرات کړي دي، کار هم کړی ده. په همدې کال کې موږ د دې ساحې دپاره پروژې ډیزاین کړي دي، تدارکات هم شوي دي. انشاءالله په لنډو وختونو کې به د دغو اوبو کنټرول د ښاروالۍ لخوا نه وشي او دې ته موږ جدي پاملرنه کړې ده.
الکوزي صاحب، دوی وایي په دغه ستونزې شاوخوا درې کاله تیریږي او په دې درې کلونو کې ډیر ځله والي صاحب ته او ښاروال صاحب ته عریضې کړي، ورغلي، شکایتونه یې کړي، خو په اړه اقدام نه کیږي.
بلې، په دې برخه کې اقدام شوی ده. په دې باندې تاسو پوهیږئ چې ښاروالیان په خپلو عوایدو باندې متکی دي. هغه پروژې چې هغه باید د نورو اداراتو لخوا نه دلته تطبیق شي او پر مخ یوړل شي، په هغې برخه کې هم موږ هغوی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي، تاکید هم کړی ده، مسلسل مجالس هم نیولي دي چې د ښاري ابرسانۍ کوم عمومي ریاست چې ده دوی باید دلته په دې برخه کې کار وکړي. خوشبختانه په یوه برخه کې چې هغه د اوبو رسولو شبکه وه عملاً پروژه جریان لري، او په دې بله برخه کې چې د کانالیزاسیون مسله ده په هغې باندې هم دوی کار کوي.
الکوزي صاحب، د نورو ادارو اقداماتو ته تاسو اشاره وکړه، اوس د لغمان د ښاروالۍ هغه موجوده کارونه څه دي؟
هغه موقتي کم ساختمانونه چې باید موږ جوړ کړو چې تر څو د تخریب او د ضرر مخه په باندې ونیول شي، هغه خپله ښاروالۍ په دې نه نوي کال کې په بودیجه کې نیولي دي او هغې باندې عملاً کار کېږي انشاءالله.
یعنې دا پروژه پلان کې شته او کار به پرې وشي؟
بالکل، دا پروژه په پلان کې ده او کار ورته باندې کېږي.
مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت د غازی بابا له ښارګوټي نه شکرالله شکایت لرلو چې د دوی په کورونو د سیلاب او بارانونو اوبه راځي او زیان ورسی، او د لغمان ولایت ښاروال انجینیر نظیف الله الکوزي وویل چې د دغه ستونزې هوارول په پلان کې دی او ډیر ژر به په اړه اقدام وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 1 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ. ورزو د دې خبرونه پیغامونه ته چې تاسو تیرونی راستولې دي بیا هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو خپل ورکو عزیزانو په سیګرزي لبد مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې پاره کې زموږ دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راتوالي. خو ورزو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلو لمړی به د کندهار ولایت څخه دی وریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد څخه سره تاسو سره پاړی کیم. زما نوم سید محمد دی. زما یو ورور دی نوم یې خان لادی. د دوه کال کې نه سره کتو دی چې هر ورور مزما ور مسلمان چې درک معلومیږي مشر دی په دغه شمیره باندې هری کوي سي پر و پر دوا نوی پنځاتیا ودیش تکراروم پر و پر دوا نوی پنځاتیا ودیش او دا غی نشانی ده چې پر تندی باندې لوی ده چې غټ د ورځې لوړ هر مسلمان ورځ چې معلوماتي مرسته دې پر دغه مهره باندې اړې کومې سي ور شرینی ده تر لاس کې. السلام علیکم.
تقریباً چورک دی آزادی تقریبا لري نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ماته دې په دغه شمیره زنګ ووهي صفر و څلور پنځه شپږ و اته درې یو صفر شمیره بیا یو تکراروم صفر و څلور پنځه شپږ و اته درې یو صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد نزان بهرمان والا سمرگی و لسوالی صدا پیغام پیدم یمون جورور تقریبا داد وانی سلمخ کی جه سوالان پسیمه چی نادارا کسر ویده لیو ارادا مشکل سارا ممول یک پا حق هیچ معلومات من لرو نو هر سو ورور که جده پا حق لبانی معلومات تا مشکل صدقش مارا نزان ویده
ہلو السلام علیکم. زه عبدالغفور مساکلا د ولسوالۍ د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورک شوی دی دا اوه کاله کېږي. زما د ورور په اړه هر یو چې معلومات لري هر مسلمان ورور ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي.
ما پیغام دا غوښتل چې زه به دې ټول خبرې نن ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. خاصه سلامه زما اخادي ډیر وخت کې چې ورښتوي دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډیر وخت کې د خپل زم په کې او ګورې دې دا دې دې ګورې چې پیدا کړي دا معلومات یې راکړي څنګه ستاسو شاوخوا کې چې ورسول زری ولسوالې د زری د کلي دي لکه دا د محمد عثمان نیزي نو ته د خبر خبر څه ده چې د بل خلیا څخه په پاکستان کې یو څه واده کوي فکر یې معنا یې زه یو څوک د هغه اوري هغه اوري نور څه معلومات کوي تر دا څنګه نه دی یاد او چې پر اویا نه دې نو نه کوز دې درې واسه دې مننه دا زوی راځي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یا زده راډیو کارکونکو د مال تر په ډیر ډیر سلامونه. ما یو زوی ده د حسن په نوم ده د میدان شاه دی ولایت څخه. دغه نه اته نه کال کېږي چې ورک ده نه دغه کده معلوم نه ده. کار مسلمان ته معلومات دي چې دي معلومات یې راځي کده یې دمو غږ اوري په دغه شماره دي څنګه وي دا دی مثلا. او ډېر دی افسوس خبره ده, ډېر دی افسوس خبره ده چې باجی باجی مسلمانان بلا وجه دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پیمانه کې سمانه کې زنګ درته وي ما ته 500 روپۍ ویجی لوټو کا زبې زوی دروخیم ما ته 100 روپۍ ویجی لوټو کې زوی دروخیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او دې زميري څنګه مني چې بلا وجه سړی پازابي یا تنګي بلا وجه ټلیفون کوي. یې ما دې ازادي کارکونکو ته ډېر سلامونه. دا دې ما درخواست د کوم خلک چې پازابول کوي تنګول کوي دې ته داسې یو واغو وایي چې ولې یو مسلمان باز ابوي چې درته معلومات دي خبر نه بلا وجه ما ته به 500 روپۍ ویزلوټو کې زبرې زوی دروخي بل وايي ما ته به 100 روپۍ ویزلوټو کې ما ته معلوم ده زه زبر 100 روپۍ ویزلوټ درته کوم ته مسلمان څنګه کړي ما وايي څنګه افغاني څنګه مسلماني بلا وجه ته وايي ما ته 500 روپۍ ویزلوټو کې زبر 100 روپۍ ویزلوټ درته کوم ولې رښتاندو په مانځه کې زنګ وایي مخته په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابي عزت کوي تنګي څوک دې چاله مشکله له مجبورۍ له بیچارهګۍ نه خبر نه وي. او دغه دې آسان په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې آسان یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده جلال امیر زوی ده مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي. دا ډېر غلط کار دی, داسې نه کوي. د عمل اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یا مې څنګه کړی یا مې څنګه کړی دي دغه پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر څرګند کړي د موږ هم په امانت سره خبر کې هله د چي نورو اوریدونکو هم اوریدلې وي او دا د ونه غوړه مو کوم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کمشمیري چې دوی اعلانې او په خپل اورک پسې ګرځي نو زموږ شمیر نور دوستان هغه ته مزاحمت کوي زنګونه ورته وي نو زنه په دې اړه نور څه ووایم فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی دا خبرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لري نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ
بلی السلام علیکم زاد القیم ولسمال د فراد ولایت بالا عبد الله ولید ګرنج کلی سای سره فلاین کې مورورا مده بل پانس کله عمر دی او د الله څخه کیږي چې نظر کټوي دی کچيري دې مر आवाज اوري یا بل مسلمان ورځ په اړه معلومات لري کولای شي چې مال ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي ورور سره لس لک افغانۍ جایزه لري مده ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم
رحمت اللہ روزگان ولایت وسیدن کیما زما یو کلب دی چې سعودي حافظ نور احمد دملا زلمیا خون زوی دی د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ وسیدونکو دی. زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد حاجی صاحب مرحوم په مدرسه کې حافظ وو. تقریبا 13 کال عمر لري. د دوه میاشتو راهیسې له خپل کور څخه نادرک دی که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهربانۍ له مخې دی زموږ سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمیره تاسو ته ووایم: شپږ نه اووه پنځه. شمیره یو ځل بیا وایم: صفر څلور اویا شپږ اویا شپږ اویا نه سوه پنځه اویا. د کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دي. هیله ده چې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ یې ډېره پکې سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورک عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د قرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د اولس کال څخه د درک دی مشتهد دښمن د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نهه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم: صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نهه نوي دېرش. محمد ابراهیم د کندهار ولایت نه در اکثر سوی دی. تر اوسه هیڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دی موږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غبرې نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال یې مور ده چې ډېره پسې زبدېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لین کې یم. وروره زما یو نامه د مکی الله خان تقریبا شپاړس کاله عمر دی او د لس میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور ده په اړه معلومات لري وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راووي. وروره هلته دی چې معلومات راکړي. څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور د محمد په نامه دوه کاله کېږي چې ما
برات دا کسات معلومات دی په دغه شمیره د زنګ لوي په توایا پرګایا پنځه تلورایا څه وایي مننه دا د دې ورو همکاران او قدرمنو ته زیات زیات زه د کوم سلامونه وړاندې کوم و سلام
مننه کوم را په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه